سلامونه ستړي مشه صفی الله ستان ایگزام د ازادي رادیو دغه پروگرام ته مو خراغ لاستویم پیل په خبرونو کو. د طالبانو حکومت د امریکا د متحده ایالاتونو د جمهور رئیس سرګندونی چې ویلی دی په افغانستان کې القاعده نشته د حقایقو د درک په معنا بولی. د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو وزارت سرپرست امیر خان متقی د شنبې پر ورځ الجزیره تلویزیون سره یوې لنډې مرکه کې د دغه یادونې ترڅنګ ویلي دوی دی خبری تجمندی چه هیچ چا تا به اجازه ور نکری دا افغانستان خاور ده بلکم هیواد پر زد و کاروی. طالب چرواکی دا سیمحال دا غا ادعا کوی چه تیر کال دا آگست پر لمره دا امریکا جمهور رئیس جو بایدن اعلان وکر چه دوی دا کابل په شیرپور که دا القاعده مشر ایمانوئل زواهری دا بی پیلوت الوتکی پا برید که وجلی ده. په کابل کې د جاپان سفارت وایي سفیر تاکاشی اوکادا په بامیان کې د کلتوري میراثونو ساحې وکتلې. سفارت وایي جاپان په تیرو شلو کلونو کې د دغې کلتوري لرغوني شتمنۍ ملاتړ کړی چې یونیسکو یې هم د ملاتړ هڅه کوي. د سفارت په ټویټر کې له پرونی دې خبر سره عکسونه هم خپاره شوي چې سفیر د بودا مجسمه ورته څیرمه یې تاریخي ساحې له نږدې کتلې. سفارت لیکلی دغه کلتوري میراث د بامیان اوسیدونکو ته یو شتمنی ده. ویل شوی د کابل لپاره د جاپان سفیر د دغو فرهنګي میراثونو د احیا او ساتنې لپاره د لرغونپوهانو د هغوی د غوره کار له کبله مننه کړې. طالبانو په خپله تیره دوره کې د دوی د نظام تر سقوط مخکې د 2001 کال په مارچ کې د بودا مجسمې په چاودنې سره تخریب کړې. د جاپان سفارت د 2006 کال په فبروري کې له یونیسکو سره یو تړون لاسلیک کړ چې له مخې جاپان د بامیان د فرهنګي میراثونو د ساتنې لپاره د 3,800,000 امریکایي ډالرو مرستې ژمنه کړیوه. د افغانستان د سوکوانی پیژندل شوی لوبغاړي قیس خادمی د اروپا د آی بی او د سازمان د تلولی کمربند خپل کړ. قیس خادمی بیگا د آی بی او د کمربند پر سر د تلولی په لوبه کې خپل انګلستاني لوبغاړی بن نارمن په دریم راوند کې ناک آوټ کړ او وی کولی شول د آی بی او کمربند خپل کړي. دا ښایي لومړنی افغان سوکوهونکی وي چې د آی بی او په سازمان کې د اتلولۍ کمربند خپلوي. په کابل کې د ملګرو ملتونو د مرستندوی ماموریت یا یوناما پخوانی مرستیال توبی لینزر د تعلیم د فعال متی الله ویسا د خوشي کېدو غوښتنه وکړه. هغه د ویسا په اړه د یوې ویډیو له بیا ټویټ کولو سره لیکلي لوی اختر د ویسا د خوشي کولو لپاره بهترین وخت و. د تعلیم فعال او د قلم لار ټولنې مسؤول متی الله ویسا د مارچ په 28 په کابل کې د طالبانو لخوا ونیول شو چې تر اوسه خوشي شوی نه دی. طالبانو ویلي ویسا د دوی د نظام پر خلاف د خلکو د هڅونې په تور نیول شوی. پر افغانستان د طالبانو د ولکې له بیا ټینګولو وروسته په لسګونو فعالان خبریالان او نور کسان نیول شوي چې ځینې خوشي شوي او ځینې لا هم د طالبانو په توقیف کې دي. په فرانسه کې د اعتراضونو پر 15 شپه هم تر 200 زیات کسان نیول شوي دي. پاریس، مارسیا او لیون هغه ښارونه دي چې په تازه اعتراضونو لوټ تالان او ورانیو کې زیات اغیزمن شوي دي. د فرانسې د کورنۍ چارو وزیر جرال درمن نن یکشنبه ویلي تېره شپه د قانون د تنفیذ د افسرانو د قاطعانه اقداماتو له کبله لږه کراري وه. د فرانسې صدراعظم الیزابت برن ویلي په ټوله فرانسه کې 45,000 امنیتي ځواکونه او روژونکي ګمارل شوي. تېره سه شنبه د پلازمینې پاریس په نانتر سیمه کې د نایل په نوم یو 18 کلن زلمی چې په خټه الجزایرای دی د یو پولیس په ډزو ووژل شو. دې پیښې په فرانسه کې پراخ اعتراضونه وپارول. او د اوکراین یو پوځي چارواکی وایي روسیې تېره شپه تر 12 ورځنۍ وقفې وروسته پر پلازمینې کیف او شاوخوا ساحو بیا د بی پیلوټ الوتکو حمله کړې ده. اوکراین وایي په دغه حمله کې په ایران کې د شاهد په نوم جوړې شوې 8 بی پیلوټ الوتکې او 3 کروز توغندي شامل وو چې وشتل شوې دي. د کیف پوځي مشر سرهی پوپکو په ټلګرام کې دا پر کیف د دښمن بله حمله بللې ده. په همدې حال کې د امریکا د متحده ایالاتونو د مرکزي استخباراتو د ادارې سی آی ای مشر ویلیام برنز پرون شنبه ویلي په اوکراین کې د روسیې جګړې د روسیې پر ولسمشر ولادیمیر پوتین تباکونکي اغیز کړی دی. برنز چې پر بریتانیا کې په دې باب خبرې کولې په اوکراین د پوتین یرغل نننی نړیوال نظم ته فوري او تر ټولو حاد چالنج وباله. دا څرګندونې داسې وخت کېږي چې د روسیې د اجیرو سرتیرو د شرکت مشر یفګنی پرګویژن تېره اونۍ د روسیې د پوځي رهبرۍ پر خلاف خپل جنګیالي د لنډمهالي بغاوت لپاره رهبري کړل. خبرونه مو واوریدل کولای شئ د دوه خبرونو د تفصیل لپاره د ازادي رادیو ویب پاڼې ازادي رادیو ډاٹ کام ته ورشئ. د پروګرام د مطالبه معرفي ته بیا هم ښه راغلی. اول راپور مدالی چې د طالبانو حکومت د امریکا د جمهور رئیس څرګندونې چې ویلي دي په افغانستان کې القاعده نشته د حقایقو د درک په معنا بللې ده. د طالبانو د بهرنیو چارو وزیر امیر خان متقی
اوس د امریکا هم مسولیت جوړیږي چې خپل مسولیتونه تر سره کړي، د افغانستان سره مثبت تعامل تر وړاندې شي.
نن د نجونو د ښوونځیو د خلاصون په هدف باندې یو کمپاین پیلېږي.
د کمپاین غړي د نجونو تعلیم اړوند تشویشونه لري، غوښتنه هم دا ده چې حاکم رژیم باید بدون له مصلحت، بدون له وخت له زیانه د نجونو دغه اساسي حق سي تعلیم حق به دي ته باید احترام وشي.
اوکراین ولسمشر ولادیمیر زیلینسکی اندیښمن دی چې ښایي روسیه په زاپروژیا اټومي بټۍ کې لویه چاودنه وکړي.
یو جدي ګواښ موجود دی، ځکه روسیا په تخنیکی لحاظ دې ته چمتو شوې چې په زاپوریجیا اټومي بټۍ کې یو چاودنه وکړي.
تر دې شیبي
د ازادي رادیو خبري ټولګه
د طالبانو د حکومت لوړپوړي چارواکي د امریکا د جمهور رئیس جو بایدن د هغه څرګندونو په جواب کې چې ویلي دی په افغانستان کې القاعده نشته، ویلي چې بایدن د خبرې د حقایقو د درک په معنا دی. لغی ډلې د طالبانو د بارونی چار وزیر امیر خان متقی تازه له الجزیره عربي سره په یو مرکه کې د امریکا څخه وغوښتل چې د طالبانو له حکومت سره تعامل وکړي. طالب چارواکی داسې مال دا ادا کوي چې تیر کال د اگست په لومړۍ د امریکا جمهور رئیس جو بایدن اعلان کړی و چې د دوی ځواکونو په یوې بی پیلوټې الوتکې برید یا ډرون سره د القاعده شبکې مشر ایمان زوایری په کابل کې وواژه.
د جون په دیر شمه د امریکا د جمهور رئیس جو بایدن څرګندونو ته چې په افغانستان کې د القاعده ډلې د نشتون په اړه کړي د طالبانو حکومت د بهرنیو چارو وزارت سرپرست د حقایقو د درک نوم ورکړی. جمهور رئیس بایدن د متحده ایالاتو د بهرنیو چارو وزارت د هغه راپور پاړه چې د افغانستان د امریکایي عسکرو د وستو پاړه د هغه په پریکړه سخت نیوکه کړې دی. وی پښتنې په جواب کې ویلی وو، ما ویلی وو چې القاعده به هلته نه وي، موږ به هلته حضور نه لرو، موږ به له طالبانو په دې برخه کې مرسته غواړو. حسامیر خان متقی الجزیره ټلویزیون سره خپل لنډه مرکه کې ویلي دوی ژمن دي چې د افغانستان خاوره د بل چا پر ضد نه کاروي او دوی په تیرو دوو کلونو کې دا ادعا ثابته کړې ده.
اوس د امریکا هم مسولیت جوړیږي چې خپل مسولیتونه ترسره کړي، د افغانستان سره مثبت تعامل تر وړاندې شي. یو باثبات افغانستان، یو په خپلو پښو ولاړ افغانستان، یو د ښه اقتصاد درلودونکی افغانستان، دا هم د افغانستان په ګټه ده، هم د سیمې په ګټه ده، هم د ټولې نړۍ په ګټه ده.
خود ملګرو ملتونو د امنیت شورا د بندیزونو د پلي کولو د څارنې او ارزونې کمیټې د جون په 15مه په یو راپور کې ویلي وو چې طالبان له القاعده او تحریک طالبان پاکستان یا ټي ټي پی سره ژورې اړیکې لري او پر دې سربیره یو شمیر نورې ترهګرې ډلې هم د دوی تر واک لاندې سیمو کې فعالیت لري. په راپور کې ویل شوی وو داسې شواهد شته چې القاعده خپل عملیاتي ظرفیت بیا پیاوړی کوي او په افغانستان کې د طالبانو تر واکمنۍ لاندې ترهګریز ګواښونه مخ په زیاتېدو دي. په دې راپور کې زیاته شوې وه طالبانو د دوهې د هوکړې له مخې له ترهګرۍ سره د مبارزې په برخه کې په دې تړون کې کړې ژمنې نه دي عملي کړي. تر خو تیر کال د اګست په لومړۍ نیټه د امریکا جمهور رئیس جو بایدن اعلان وکړ چې دوی د کابل په شیرپور کې د القاعده مشر ایمن الزواهری د بی پیلوټ الوتکې په برید کې وشاله دي. د طالبانو حکومت د بهرنیو چارو وزارت سرپرست امیر خان متقی د جمهور رئیس بایدن نوې څرګندونې د دې راپور درته په معنا بولي. که څه هم ښاغلی متقی له الجزیره سره مرکه کې د امریکا متحده ایالاتو د مثبت تعامل غوښتنه کوي، خو د جون په 9 نیټه د ظرفیتونو د ارزونې پروژې په خپل راپور کې ولیکل چې د 2020 کال د اګست میاشتې نږدې 2 کاله وروسته د طالبانو او نړیوالې ټولنې په ځانګړې توګه د امریکا ترمنځ اړیکې یو کړکیچ ته رسیدلي دي. یادونه ده چې د پاکستان په ګډون د افغانستان ګاونډیانو هم په زلونو په افغانستان کې د ترهګرو ډلو د فعالیت په اړه اندېښنه ښودلې او له طالبانو یې غوښتي چې په دې برخه کې جدي ګامونه پورته کړي.
په راپور کې مو واورېدل چې د طالبانو حکومت د امریکا د جمهور رئیس څرګندونې د حقایقو د درک په معنا بللي، خو دا چې د پخواني نظام لوړپوړي چارواکي چې له افغانستانه وتلي دي او د تیر جمهوري نظام د سقوط پړام تر ډیره په دوی باندې اچول کېدله، اوس د بایدن څرګندونو ته څه ویلي دي په دې اړه باندې سنا کاکړ جزئیات راټول کړي.
د امریکا د ولسمشر جو بایدن د خبري چې القاعده په افغانستان کې نشته او په دې برخه کې له طالبانو څخه مرسته ترلاسه کړې ده بیلابیل خبرګونونه راپارولې دي. ښاغلي بایدن د جمعې په ورځ د پوښتنې په ځواب کې چې له افغانستان څخه د وتلو په اړه خپلې تېروتنې او ناکامۍ منی وویل، ویلي وو چې القاعده به نور په افغانستان کې نه وي او دوی له طالبانو څخه مرسته ترلاسه کوي، چې په وینا یې د هغه د خبرو اوس په حقیقت بدله شوې ده. دغو څرګندونو د امریکا او طالبانو د اړیکو په اړه غبرګونونه راپارولې دي. د افغانستان د ړنګ شوي جمهوري نظام د ولسمشر لومړي مرستیال امرالله صالح په خپل ټویټر کې لیکلي چې ښاغلي بایدن دا تاییده کړه چې له طالبانو سره د امریکا د هوکړې موخه په افغانستان کې ثبات نه، بلکې د قراردادي ځواکونو په توګه د طالبانو استخدام. د پخوانی جمهوریت نظام د ملي امنیت رئیس رحمت الله نبیل هم په خپل ټویټر کې ویلي چې د ښاغلي بایدن خبرې جالبه دي او هغه طالبان په سیمه کې د ترهګرۍ ضد جګړه کې د امریکا د ګټو د تامینونکو په توګه معرفي کړي، لکه څنګه چې په خبره یې د واګنر ملیشا ډله د روسیې د ګټو لپاره جګړه کوي. د افغانستان د پخوانی جمهوری نظام د بشر د حقونو د خپلواک کمیسیون مشر شهرزاد اکبر په خپل ټویټر کې ولسمشر بایدن ته لیکلي چې اجازه راکړئ ستاسو جمله بشپړه کړم، د هغو طالبانو څخه مرسته اخیستې چې جنسیتي اپارتاید تطبیقوي، په عامه ازاد کې نارینه او ښځې په دورو وهي، مخالفان شکنجه کوي او اقلیتونه ځپي. خو د طالبانو حکومت ویان ذبی الله مجاهد د امریکا د ولسمشر جو بایدن د څرګندونو او له هغه هیواد سره د طالبانو د حکومت پر اړیکو د نیوکو په غبرګون کې لیکلي چې دا څرګندونې د دوی د حکومت د کړیو تعهداتو ژمنتیا څرګندوي. مجاهد زیاته کړې که طالبان د امریکا غلامان و، د هغوی تر بندیزونو لاندې چې دی یې ظالمانه بولي نه راتلل. په همدې حال کې د لندن په شاهي کالج کې د سیاسي چارو پوه او څېړونکي تمیماسي ازادي راډیو ته وویل چې د جو بایدن څرګندونې انتخاباتي او سیاسي اړخ لري او د امریکا د استخباراتي او امنیتي ادارو نظر نه دی.
القاعده په افغانستان کې فعال حضور لري او د طالبانو د ملاتړ لاندې فعالیت کوي. خود که د ښاغلي جو بایدن څرګندونو ته پام وکړو، اوس په امریکا کې د ټاکنو فضا ده او دا څرګندونې ډېرې ټاکنیزې او سیاسي دي او د امریکا د استخباراتو او امنیتي بنسټونو نظر نه دی.
دا په داسې حال کې ده چې دوه اونۍ وړاندې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انتوني بلینکن ویلي و چې امریکا د دې وړتیا لري چې په افغانستان کې د خپل امنیت د تامین او له هر ډول ترهګریزو کړنو سره د مبارزې لپاره اقدام وکړي.
د طالبان حکومت د بهرنیو چارو وزیر ویلي د القاعده ډلې د حضور په اړه د امریکا د جمهور رئیس څرګندونې په خپلو ژمنو د طالبانو د عملي کولو ښکارندوی دی او دوی له امریکا غواړي د طالبانو سره تعاملات پیل کړي. زموږ همکار مرسلین ارسلا په همدې موضوع د چارو له شنونکي احمد سعیدي سره مرکه کړې او په پیل کې ترې پوښتنه کړې چې په واقعیت کې په افغانستان کې د ترهګرو ډلو حضور او فعالیت څنګه دی او د ترهګرو ډلو او طالبانو ترمنځ کوم جریان افغانستان ته لوی ګواښ دی؟
سیدی صاحب، د القاعده په ګډون کې د ټولو ترهګرو سازمانونو او ډلو له بحث تیر شو، نو د اوس لپاره د افغانستان او د افغانانو په وړاندې څوک یو جدي ګواښ دی؟ آیا د طالبانو حکومت جدي ګواښ او محدودیتونه رامنځته کړي که ترهګرو ډلو؟
طالبان پاکستانی و طالبان افغانی و القاعده و امور در تاکلی که روسی گلار خدا بلای و طالبان بیاد کردی، یعنی امیر یو ده و رهبر یو ده. اما اجالتا چون نوی امیر زهاری و جلسو ایز فکر نکنم که القاعده زیر ترزه را پیدی وقتی که کم حمله دنیا تو بکی، شاید تو در مدت که ده کار بکی، چون مرکزی ده رهبر وست بیران که این دور در تاکلی به مهستان کردی.
د طالبانو حکومت چارواکو د امریکا متحده ایالاتو د جمهور رئیس له څرګندونو هر کړلای کړی او ویلی دی چې دا څرګندونې د دوی حقانیت ثابتوي. نو که د افغانستان مسلې طرح شو، د طالبانو حکومت د افغانانو او د افغانستان په وړاندې خپل ژمنې تر کومه عملي کړي دي او اوسنۍ شرایط د څه ښکارندوی کوي؟
طالبان افغانی و چی د امین زواری جای نشانی کړه، امریکایانو ته ورکړه، کوردینات ورکړه، تر هغه وخت پورې چې دی ووژل شي. دا یو صداقت ده، دا رښتیا ده چې طالبان دا کار کړی، هغه وخت هم معلوم و دنیا ته. اما طالبان افغانی یوازې طالبان افغانی تهدید نه ده، القاعده تهدید نه ده، داعش تهدید ده. طالبان یوازې اوس د امریکایانو په اشاره حرکت کوي د امریکا نه په شاره سیاست کوي په دې باندې کې دا سیاست داسې نه ده چې طالبان خپل کوي بیا نو بلاس پټ لاسونه په شاته ولاړ.
احمد سیدی و د چارو شنونکو چې د امریکا د جمهور رئیس د سرګندونو په ارتباط خپل ورسته تحلیل له موږ سره شریک.
ازادي رادیو څلورویش ساعته له تاسو سره ده.
تمه ده چې نن د افغان جنو د زده کړو لپاره ملي کمپاین پیل شي. دا کمپاین چې ډیر شمیر سیاسي، ټولنیز او مدني فعالان پکې برخه لري، هدف یې د نجونو لپاره د ښوونځیو او پوهنتونو بیا پرانسته ده. د طالبانو حکومت څه باندې شپږ نیم سوه ورځې کېږي چې په افغانستان کې د نجونو ښوونځي په تېره بیا له شپږم ټولګي پورته او پوهنتونونه تړلی دي.
داسې مهال چې د طالبانو لخوا له شپږم ټولګي پورته د نجونو د ښوونځیو د تړل کېدو شپږ سوه یو پنځوس ورځې وشوي او تر خوا یو سل او یو نوي ورځې کېږي چې دوی د نجونو پوهنتونونه هم تړلي. هخوا په یو تازه ګام کې نن د افغان نجونو د زده کړو د بیا پیل لپاره ملي کمپاین پیلېږي. په دې کمپاین کې سلګونه سیاسیون، ټولنیز او مدني فعالان او نور برخه لري او نن د افغانستان په وخت د ماښام اوه نیمې بجې رسمن پرانیستل کېږي. د دې کمپاین د رسنیز کمیټې غړي عنایت ناصر ازادي راډیو ته وویل د کمپاین هدف دا دی چې نجونو ته بیرته د زده کړو زمینه برابره شي.
د کمپاین غړي د نجونو تعلیم اړوند تشویشونه لري، که هغه د تعلیم ترلاسرسی، که هغه د تعلیم کیفیتي. تعلیم ترلاسرسی لومړی غوښتنه همدا ده چې حاکم رژیم باید بدون له مصلحت، بدون له وخت له زیانه د نجونو دغه اساسي حق چې تعلیم حق ده دته باید احترام وشي.
په ورته وخت کې د افغانستان د بشر د حقونو خپلواک کمیسیون چې طالبانو لغوه کړی او اوس له افغانستانه بهر فعالیت لري وایي دوی له دې کمپاین ملاتړ کوي او د ملګرو ملتونو د بشري حقونو شورا په ګډون د بشري حقونو ټول ملاتړي بنسټونه یې حمایت ته رابولي. د کومې سرویان شکرالله مشکور ازادي رادیو ته وویل
موجوده حکیمت د بشري حقوقو، ديني ارزښتونو او ټولو نړیوالو ارزښتونو خلاف د خزو او نجونو د زده کړو پوره د محدودیت وزک. د دې محدودیت د لری کولو په موخه په لوړ شمیر سره مدني فعالانو او د بشري حقوقو مدافعانو یو منظم کمپاین پلا راچول. د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون د دې کمپاین ملاتړ کوي او ټول نړیوال بنسټونه او میکانیزمونه په ځانګړي توګه د ملګرو ملتونو اړوند د بشري حقونو نهادونه د دې کمپاین ملاتړ ته رابولي. همدارنګه له هیواد بهر او دننه د ټولو مدني فعالانو او بنسټونو غواړو تر څو د دې کمپاین سره همغږي شي.
د افغانستان د بشر د حقونو خپلواک کمیسیون پر طالب چارواکو هم غږ کوي چې نور د نجونو او ښځو د بشري حقونو له نقض لاس واخلي او ښوونځي او پوهنتونونه یې پرانیسي. په ورته وخت کې له شپږم ټولګي پورته یو شمېر زده کوونکي او هغه محصلین چې طالبانو یې ښوونځیو او پوهنتونونو ته د تلو مخه نیولې، ښوونځیو او پوهنتونونو ته د بیرته ستنېدو غوښتنه کوي. په غزنی کې دی او ښوونځي د دولسم ټولګي زده کوونکي چې نه غواړي نوم یې په راپور کې یاد شي وایي
ډېر مهم دی، ځکه کولای شي که ډاکټر سي بیا بل جې تم خدمت کولای شي، نورو ښځو تم خدمت کولای شي، یعنی زیاتره ښځو زده کړې ډېرې مهمې.
د پوهنتون یوه محصله مرینا د افغان نجونو او ښځو د زده کړو لپاره د ملي کمپاین لپاره هرکلی کوي او زیاتوي
د دې لپاره چې دا مثبته پایله لري. موږ ډېر امیدواره یو، که څه هم چې هر وار موږ ناهیلي شوي، خو د دې لپاره موږ ډېر امیدواره ان شاء الله چې دا وار یو مثبته پایله ورکو او د موږ هر خوینده خورو چې کوم زحمتونه یې سره په کور په وسنۍ نظام کې په کور کې نول شوې دي، هغه د پانتونو د مکتب دروازې نه ګرځول شوې دي.
د طالبانو حکومت د پوهنې وزارت په دی اړه د ازادي رادیو پوښتنه جواب نه کړ. د دې وړاندې بیا طالب چارواکو د نجونو د تعلیم په اړه بیا لا بیل څرګندونه کړې چې ډیر کړه له سختو خبرګونونو سره هم مخ شوې دي.
زه نه پوهېږم چې دوی ولې دا مکتبو ته اجازه نه ورکوي، که دلته چیرې زموږ سره حکومت یو غړی ناست وي زموږ پوښتنې ته باید ځوابونه راکړي.
یو خوشه د اقتصاد، د سیاست، اجتماع کله د حقونه خدای ورکړی ده، اجتماع ورکړی، تاسې ولې سلبوئ؟
که چیرې یو انجلۍ تعلیم یافته وي کولی شي چې یو نسل او مترقي ټولنه رامنځته کړي.
زنانه که کولای چې دومره لیرې ځای ولاړ شي، دا د ښځو د کول د ټولنې څخه دا یو لاره ده چې د دغه لارې څخه ښځې کمرنګه کوي.
دا زما حق دی. د ښځو د اساسي حقونو په اړه هر اړخیز معلوماتي بحث
دا خبرونه د دوشنبه په ورځ د ماښام لوو تر اتو بجو پښوندې بڼه له ازادي راډیو.
اوس باور شو اوکراین ته روسي ځواکونو تیر شپه د اوکراین د پلازمینې پر بیلا بیلو برخو د بی پیلوټ الوتکو حمله کړې ده. تر څه کم دوه اونیو ورسته لمړی وار دی چې پر کیف دغه ډول حمله بیا پیلېږي. د اوکراین ولسمشر ولودیمیر زیلینسکی خبرداري ورکړ چې روسیا خایي د زاپروژا په لوی اټومي بټۍ کې یو لوی چاودنې ته ځان چمتو کړي.
د اوکراین د پلازمینې کیف د پوځي ادارې مشر سرهی پوپکو په ټلګرام کې پر کیف د روسیې د تیر شپې حمله د دشمن بل حمله بللې ده. غلی کلی چې دا مهال په دې حمله کې د احتمالي مرګ ژوبلې په باب معلومات په لاس کې نسته. روټرز خبری ایجنس راپور ورکړی چې په کیف کې نن سهار وختي پر ځای وخت 2 بجې د هوایی حملو د خطر زنګ وژغول سو. وروسته په کیف کې د چرو د لویدو له کبله د یو ملکی کس د سطحي ټپې کېدو راپور ورکړل سو. د اوکراین د هوایی دفاع ځواکونو نن په ټلګرام کې لیکلي چې پر اوکراین 8 بی پیلوټ الوتکې او د کالیبر په نوم 3 کروز میزایل وشتل سوي وو چې ټول وشتل سوي او نابود کړای سوي دي. د اوکراین د لوی درستی دفتر نن په خپلو ورځنیو اطلاعاتو کې د تیرو 24 ساعتونو پر مهال د اوکراینی او روسي ځواکونو ترمنځ د 640 وسلوالو شخړو راپور ورکړی دی. د آزادی اروپا آزادی راډیو د سختو جګړو په ساحو کې د جګړې د یو لوري ادعا هم په بې پرې ډول نسی تاییدولی. یو ور بیا د دونیتسک سیمې پر لیمن، بخمود او مارین کشارونو د جګړو د تمرکز راپور ورکول سوی دی. د اوکراین ولسمشر ولودیمیر زیلینسکی د اسپانیا له صدر اعظم پیدرو سانچز سره پرون شنبه په یو خبری کنفرانس کې وویل دا سی جی دی ګواښ استه چې روسیا شي د زاپوریژیا په نوم لویه اټومي بټۍ کې یو چاودنه وکړي.
یو جدي ګواښ موجود دی ځکه روسیا په تخنیکی لحاظ دې ته چمتو شوې چې په زاپوریژیا اټومي بټۍ کې یو چاودنه وکړي چې دا کار به د اټومي وړانګو د خپرېدو سبب شي.
زیلینسکی تیر شپه په خپله ویډیویي وینا کې ویلي چې پرون یې په ریفنی اټومي بټۍ کې له امنیتي او د اټومي انرژي له چارواکو سره پر کلیدي مسایلو د خبرو لپاره وکتل. د اوکراین پوځ تر دې مخکې ادعا کړې وه چې روسیې په زاپوریژا اټومي بټۍ کې چې د اروپا په سطحه تر ټولو لوی اټومي تاسیسات ګڼل کیږي ماینونه ایښي دي. په بل راپور کې د رسنیو هغه ډله چې د روسیې د اجیرو سرتیرو د شرکت مشر یوفګینی پریګوژین یې کنټرولوي تړل سوې ده. دا ظاهرا د دې شتمن کس په وړاندې د هغه څه ځوابي اقدام ګڼل کیږي چې د جون پر 24 د هغه په رهبرۍ د روسیې په وړاندې لنډمهاله بغاوت ګڼل کیږي. د پریګوژین د ریافن په نوم د خبری ویبسایټ مشر یوفګینی زوباریف پرون وخته د دلیل په باب د جزئیاتو لورکولو پرته د دې کمپنۍ د بندیدو اعلان وکړ. دغه ویب سایټ د پریګوژین د مطبوعاتي ډلې تر ټولو مخکښ رسنۍ ګڼل کېدله چې عموما پکې وطن پالنه پالل کېدله او د کرملین پلوی یې کوله. په دې ویب سایټ کې د یوفګینی پریګوژین مثبت فعالیتونه منعکس کېدل او د هغه پر سیالانو لکه د سینټ پیټرزبرګ پر والي الکساندر بیګلوف یې انتقادونه کول.
دال او تال
دا نوې تفریحي خبرونه ل آزادۍ رادیو
کولای شي د خپل خوخي سندرې وغوړي او د خپل سیمو د ولسی سندرو او دود او دستور په اړه خبرې وکړي.
دا واتس اپ په دې شمیره غږیز پیغامونه راستولای شي
00422312240.
اوس هم ورزول بختیار ساحل بعد افغانستان سیمیا نړۍ مهم سپورتي خبرونه واورو.
د افغانستان کرکټ بورډ د ری د بنگلاديش پر وړاندې د 2 شلوریزو سیالیو لپاره هم 14 کسیزه لوبډله اعلان کړه. کرکټ بورډ اداري ازادي رادیو ته په رالیږل شوی خبر پاڼه کې ویلي دي چې ځینې پخواني لوبغاړي هم د سیالیو ته وربلل شوي دي. په اعلان شوی لوبډله کې لیدل کیږي چې یو ار بیا شهزاد محمدی دغه راز وفادار مومند او حضرت الله زازی ته تر ډیر ځنډ وروسته بیرته په ملي لوبډله کې چانس ورکړل شوی دی. د کرکټ بورډ د غوراوي کمیټې مشر اسد الله خان په اعلان شوی لوبډله کې راشد خان لوبډل مشر، رحمان الله ګربز، شهزاد محمدی، حضرت الله زازی، ابراهیم زدران، محمد نبی، ساحل، نجیب الله زدران، صدیق الله تل، کریم جنت، عظمت الله مرزه، فضل حق فاروقی، نوین الحق، وفادار مومند، فرید ملک، نور احمد او مجیب رحمان یاد کړل. دغه راز باید وویل شي چې په پخوانیو لوبډله کې چې د افغانستان په شوریزو سیالیو کې لوبیدل عثمان غنی هغه لوبغاړی دی چې په لوبډله کې نه دی اخیستل شوی. وروسته له هغې چې د غوراوي کمیټې په مشرتابه کې بدلون راغی، ټاکل شوې ډلګۍ یو ار بیا پخوانیو لوبغاړو ته په ملي لوبډله کې چانس ورکړی دی. افغان لوبډله به د روانې جولای میاشتې په 15 نیټه لومړی له بنگله دېش سره د ورځنیو سیالیو لوبلړۍ پیل کړي، بیا به د همدې میاشتې په نیمایي کې دواړه هیوادونه یو د بل پر وړاندې دوه شلوریزې سیالۍ هم ترسره کړي. باید وویل شي چې افغان لوبډله 13 ورځ بنگله دېش هیواد ته ورسېده. اخوا د ویسټ انډیز ملي لوبډله په لومړي ځل له 500 ورځې نړیوال جام سیالیو څخه پاتې شوه. یا د لوبډلې 13 ورځ د نړیوال جام د غوراوي پړاو په سیالیو کې له سکاټلند هیواد څخه د 2 وکټو په توپیر ماتې وخوړه، او دا یې لومړی ځل دی چې دوی به په 500 ورځې نړیوال جام کې ونه لوبیږي. د یاد لوبډلې پرونی ماتې او نړیوال جام څخه پاتې کېدل د کرکټ د نړۍ ډیر مبصرین حیران کړي هم دي او خپه کړي هم دي. ویسټ انډیز داسې یو لوبډله بلل کیږي چې شتون یې په هر نړیوال جام کې د کرکټ لپاره یو مهم ښکلا او مهم ارزښت لري. اخوا ته د آسترالیا او انګلستان ترمنځ د ایشیز لوبلړۍ د دویمې سیالۍ 15 ورځ نن پیل شوې ده. د دې لوبلړۍ په 15 ورځ به د انګلستان لوبډله د 250 منډو لپاره لوبه کوي چې دغه منډې پوره کړي دوی به دغه سیالي ګټي. کنه لوړان دي دوی په 144 منډو څلور لوبغاړي له لاسه ورکړي دي. آسترالیا لوبډلې یو ار بیا انګلستان ته د 301 منډو هدف یې خېده او داسې بریخي چې آسترالیا لا هم په دې لوبه کې مخکخه ده. او د افغانستان د سوکوهنې یو لوبغاړي قیس خادمی تیر شپه په خپل یو سیالۍ کې خپل برتانوي سیال ته ماتې ورکړې ده. دغه سیالي په انګلستان هیواد کې تر سره شو او قیس خادمی وکړې شول چې په دې سیالۍ کې د بن نورمان په نوم لوبغاړي ته ماتې ورکړي او د آی بی یو سازمان د قهرمانۍ اتلولۍ کمربند وګټي.
د افغانستان سیمې او نړۍ مهم سپورتي خبرونه مو واوریدل او ولیدل. بختیار سایلو چې دغه جزئیات له موږ سره شریک کړل. اوس به ورشو د کرکټ یو مینوال او شوقي بدرو پیژنو جهاد سنگین نومیږي. د خوست کې اوسیږي، د کرکټ یو سنټر هم لري او هر کال د رمضان کاپیا لیگ سیالۍ هم د جوړوي. سنا کاکړ له جهاد سنگین سره غږیدلې او دغه د خبرو په اساس دغه رپورت چمتو کړه.
د کرکټ لوبه په افغانستان کې بشمیره مینوال لري، خو جهاد سنگین د دې لوبه د سیو مینوال لري چې په خوست ولایت کې د کرکټ لپاره لوبغالی هر کال د روژې په میاشت کې رمضاني لیګ یا سیالۍ او د سپورتي وسایلو یو لوی مرکز جوړ کړی دی. د خوست ولایت دغه اوسیدونکی چې 33 کاله عمر لري، 18 کاله د مخې کرکټ په مسلکي ډول زده کړ او اوس د یو لوبغاړي په توګه لوبیږي. نوموړی وایي چې د سپورتي وسایلو په دې مرکز کې چې شاوخوا 10 کاله وړاندې جوړ کړی، د کرکټ لوبې د وسایلو تر څنګ د نورو سپورټونو وسایل هم پلوري. دا چې د دې مرکز د جوړولو انګیزه څه وه، ښاغلی سنگین وویل.
هغه وخت به بیا زمونږ د سپورتي یعنې د کرکټ د فیلډ د وسایل ډېره ستونزه وه چې نه به پیدا کېده. له مونږ به بلونه بوټونه داسې نور هډبال بوټونه دا به ټول مونږ ته پېښور نه راوړل. هغه وخت به بیا څوک پیدا کېدل نه چې رایې وړګه به چې راوړل نو ډېر وخت به یې نیوه. نو مونږ ډېر په ستونزو کې وې. ستونزې زما په ذهن کې وې چې بیا ما د سپورتي لوازمو کس خلاص کړ چې اوس الحمدلله هر ډول د سپورتي لوازم ته ملاوېږي.
نیاد مرکز تر څنګ جهاد سنگین د خپلو ملګرو سره په شراکت په خوست ولایت کې د کرکټ یو لوبغالی هم جوړ کړی چې په خبره یې په یاد ولایت کې لومړنی لوبغالی دی. نوموړی غواړي چې په نړیوالو معیارونو برابره د کرکټ یو اکاډمۍ هم جوړه کړي. جهاد سنگین هر کال په روژې میاشت کې د خوست ولایت رمضاني لیګ هم جوړوي او وایي چې د افغانستان له کرکټ بورډ څخه یې د دې لیګ لس کلن جواز ترلاسه کړی دی. خو نوموړي ولې دا لیګ جوړ کړ؟
زمون لوبغاړي به نورو ولایتونو ته په رمضان کې تلل چې د دوی به مصرف کې د دوی به هغه قسم ته جماعت نه وو کوم ډول به چې دلته په خپل کور کې په خپل ولایت کې به وو ځکه چې سفر کې هر څه سخت وي نو دا چې اوس موږ دلته خپله لیګ ترسره کړو ټول لوبغاړي مازدیګر کې لوبه کوي او ماښام کې جماعت کور ته ځي نو دا هم یو ډېر ستر سهولت ده. ستونزې دا مشکلات ما ولیده نو دا فکر ما وکړو چې په خوست کې موسمه صحیح وي مینهوال یې زیات وي باید دلته هر کال د رمضان لیګ ترسره شي.
جات سنگین د خپلې وې خاطرې په اړه داسې کیسه کوي.
کله ما د سپورت مرکز د تاکو بیا داسې څه وخت بعد یو ماشوم راغی تقریبا متکلم به وي دې ویلې چې افغانستان لباس درسره شته او که نامه ورته چې افغانستان لباس ختم شوی دی خو که نورو هېوادونو غره غواړي شته نو دا ډېر داسې احساساتي غوندې شو ویلې چې نه چې زما د خپل افغانستان لباس نه وي د بل هېواد لباس زه نه پرتن کوم نه استعمالوم نو ماته یې ډېر زیات خوند راکوو دې خبره.
ښاغلی جاد سنگین ځوانان هڅوي چې د زده کړو تر څنګ ورزش هم وکړي ځکه په خبره یې ورزش ونته ښکلا